السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې استرالیا وی له افغانستان نور نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ کم شوی. چین د افغانستان سولې بهیر کې د همکارۍ ژمنه تازه کړه.
چین د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري، د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی.
ښاپیرۍ نغمه وایي سوله ژوند مینه ناک کوي.
که سوله نه وي موږ ژوند ته نه یو خلاص، که سوله نه وي موږ محبت مینې ته نه یو خلاص.
او هند کې د کورونا څپه ګړندۍ او د سونامي نوم ورکول شوی.
نږدې لس زره انسانان په تیرو څلور ورځو کې تلف شوي دي. ټول صحیح امکانات وجود نه لري.
خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم، خو په سر کې خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ګواښ وکړ که طالبان او یا نور ترهګر په بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت برید وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. د هرات والی عبدالوحید قتالی وایي نن په یوه چاودنه کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي. او په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر دوه اتیا او د ټپیانو یو سلو لسو ته ورسېد. پوره خبرونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ګواښ وکړ که طالبان او یا نور ترهګر په بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت برید وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته دغه څرګندونه وکړه.
The only reasonable way forward is a political path to peace.
د مخکتاګ یوازینی مناسب لار د سولې په لور یو سیاسي لار ده. په بل ډول مخکتاګ یا داسې لار چې تاوتریخواله پکې وي به بی معنی وي. ما د طالبان لغړو او د هغوی له سیاسي کمیسون سره ولیدل او ورته ومی ویل چې تاوتریخواله ته ستنیدل او د پوزي لارې زور کارول به د افغانستان او افغانانو لپاره یو تراژیدي وي.
سکاټ میلر همدار ازویل بهرنی ځواکونه بخپلې اډې په تدریجي توګه افغان ځواکونه ته وسپاري. میلر همدار ستنګار وکړ چې طالبان د القاعده سره اړیکې پرې کړي ځکه بهرنی ځواکونه غواړي داډمن شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي. تمد د میل لمړی د امریکا او ناتو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکا 2500 او د ناتو 2000 عسكر میشدي. د هرات والی وایي نن په یو چاودنه کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چاودنه غرمه مهال د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ د ماراباد کلی په جماعت کې شوې ده. قتالی زیاته کړه د دوی د اطلاعاتو له مخې د طالبانو غړیو په دې جماعت کې ماینونه او د انتحاري حملو لپاره واسکټونه جوړول. خپلواکو سرچینو په سیمه کې د دې خبر د کروالي په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم د هرات والی د څرګندونو په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف د قضیې په تړاو د بلخ امنیتي مسؤولین د دوی استجوابي غونډې ته حاضر نه شول. دا خبر د یاد کمیسون رئیس محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د بلخ چارواکو ته مکتوب استولی او باید ځواب شي. نهه کلن عبدالروف نږدې اته میاشتې وړاندې ښوونځي ته د تلو پر مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو وتښتو او د خوشي کېدو په بدل کې اوس له کورنۍ د نږدې $2 میلیون غوښتنه کوي. که څه هم نږدې میاشت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ګواښ وکړ چې د نوموړي د نه راخوشي کېدو په صورت کې به د بلخ ټول چارواکي له دندو لیرې کړي، خو تر دې دمه نه د بلخ چارواکي له دندو لیرې شوي او نه هم یاد ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي شوی. په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر دوه اتیا او د ټپیانو یو سلو لسو ته پورته شو. پېښه شنبه ماښام د اکسیجن د یوې ډبې د چاودنې له امله شوې وه چې وروسته د یو سخت اور د پیل لامل هم شوه. د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي هلته د درې ورځو ماتم اعلان کړی او د پېښې د سمدستي او جدي پلټنو امر یې کړی. د چاودنې د خلکو تند غبرګونونه پارولي او د چارواکو استعفا غواړي. د راپورونو له مخې الخطیب روغتون چې د اور ضد سیستم یې نه درلود په دې پېښه کې په بشپړه توګه جار شوه. په عراق کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 1 میلیون اوخته چې دا په عربي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا وکړه. هغه په دې کار له وخت مخکې انتخاباتو ته لار پرانیسته. پاشینیان له آذربایجان سره د ارمنستان د جګړې پر وخت ګڼو سیاسي فشارونو سره مخ وو. نیکول پاشینیان نن په خپل فیسبوک لیکلي له ولسمشر او نورو سیاسي ګروپونو سره په صلاح استعفا کوي څو له وخت مخکې د جون په 6مه ټاکنې وشي. هغه بیا دا ټینګار کړی چې تر ټاکنو به خپل کار ته دوام ورکوي او هم به په راتلونکو ټاکنو کې کاندید وي. او نغمه وای مهمه ده چې د سولې لپاره د سندرو او شیرونو لاره لا پسې هڅې وشي. د وټلې افغان صد نرغاړي نن له ازادي رډو سره مرکه کې دا خبره وکړه. هغه انتقاد هم وکړ چې د هیواد په ټلویزیون او رسنیو کې د سولې لپاره سندري او شیرونه کم خبريږي. میرمن خاپيري نغمي وویل درې لسیزې د سولې او آبادۍ لپاره سندري ویلي او اوس هم هیله ده چې پیغام د دې خبره د مرور ورونو غوګونو ته ورسیږي.
هنر چې د انساني ژوند یو ژوندۍ تصویر یو ژوندۍ انزور ده چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري کسوله نه یې ژوند هلته کېدلی نسي. د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې د ثبات د ملي ګټو دپاره ما سندرې ویلي دي.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
زمو قاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1289 او د غراس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 پوښ خبرونه لري. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په داس حال کې چې په افغانستان کې تاریخوالي ورځ تر بل زیاتیږي، د استرالیا صدر اعظم وایي په دې هیواد کې تر هغه کې سره د شلکلنې مبارزې ورسته نړۍ د تیر پرتل خوندې ده. کلیوی خواسکاټ موریسن نړۍ ته لترهګري نړۍ ته د افغانستان له خوا د ترهګری د ارخه غواخ کم بولی، خو د افغانستان د نن بیا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو یوازې 13 ورځو کې شپږ ځانمرګي او 12 ماینچاودنې کړي. د دې وزارت د شمیرو لمخې په دې بریدونو او چاودنو کې 13 ملکیان وژل شوي او نږدې 209 ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وای په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د هغو قربانیو ارزښت درلود چې د دوی ځواکونو په دې هیواد کې ورکړی دي. خغلی موریسن د خپل هوا عسکرو په درناوي جوړ شوې غونډه کې چې د دې هیواد په تر ټولو اوږده جګړه کې د افغانستان د نن ماموریت مختوړه ویلي، په دې هیواد کې له تر هغه سره د شلکلنې مبارزې ورسته نړۍ د تیر په پرتله خوندې ده. د استرالیا د دفاع وزارت له قوله په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د دې هیواد یو سلوي خاصکر وژل شوی. خودرا پورنو پر بنسټ پر سرتیرو د نه هدي شو بیګونه افغانانو د وشلو تور هم دی. خو خغل موریسن بیا هم د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګری د غواخله کبلا د ډیری پاملرنې غک کړي. د استرالیا دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مال په افغانستان کې د دې هیواد اتیا تناسکر شته چې د سپتمبر 13 په ټول د هیواد پریږدي. په ورته وخت کې د استرالیا د دفاع وزیر پیټر داتون کلیبي خو افغانستان ته د خپل عسکرو بیا لګل امکان لري ګني، خو خبرداري ورکوي چې په دې هیواد کې د ترهګری د لمنځوړو لپاره به له هرې شونې لار کټه واخلي. د استرالیا دفاع وزیر د افغان ځواکونو پر روزنې، تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي څو د 13 کلونو لاسته راوړنې وساتي. د افغانستان حکومت هم مني چې ځواکونه یې له نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او کولای شي د خپل خلکو او خپلې خاورې ساتنه وکړي. افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندر،
موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي.
خو کلیوي خو د نړۍ امنیت د تیر په پرتله خوندې شوی بلل کیږي، بل خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي ګراف پورته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وري میاشتې له 15 نیټې د وایي تر 15 طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځانمرګي بریدونه او 12 ماینچاودنې کړي دي. د دې وزارت له قوله په دې بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 ملکیان وژل شوي او 180 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سید حامد روشن،
د طالبان لخوا په مختلفو انتحاري، مقناطیسي او هدفي وژنو کې زمونږ شاوخوا 13 تنه ملکی وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول شهیدان شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت دغه شان طالبانو ته هم د درنې مرجو بیا وختو خبره کوي او وایي د دې ډلې مهم قومندانان او ډیر غړي په وروستیو کې له منځه وړي دي. طالبان بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دوی لخوا ملکیانو ته د وخت مرجوب لري خبره نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو ته د درنی مرجوب لري وختو ادعا کوي چې د دوی په خبره ډیری په هوایي بریدونو کې وژل شوی، خو طالبانو تل د تلفاتو د شمیرې رد کړې دي.
جنگ ولکشم سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړوند موضوع کې پاتې کیږي. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد یې د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. د چین سفیر په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې چین نړیوال ټولنې سره په ګډه د افغانستان د سولې د خبرو لپاره کار کوي چې افغانان سولې ته ورسیږي. په ورته وخت کې جمهوری ریاست په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو دا ډول هڅې ګټورې بولي او په دې مرستو ټینګار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د طالبانو د حملو په ډیرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې په کې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمينه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ایز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باور دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول د دغه مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف ته جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنې هڅې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع لامل شوې او سولې مو په غالب ګمان په ملي سیمه ایز او نړیوال هلی بدل کړه. هله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا د چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انستیتوت مرستیاله برخنا صافی په افغان سولې کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړه کومه اندیزه کړه چې موږ کولای شو په دې سولې کې مرسته وکړو. موږ دته په خاص ترګه ګورو ځکه چین روابط د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هر برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطح یو لوی قدرت دی. نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان لیدریزه لیدلې دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټور نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې بین الافغاني خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او په دغه مسأله کې ښکیل هیوادونه هڅې کوي چې د ملګرو ملتو د سازمان په لارښوونه افغان حکومت او طالبان د استانبول په کانفرنس کې سره کښېنوي. د استانبول ناسته اوس ځنډول شوې او په پام کې ده چې د جوړېدو نیټه یې له کوچني اختر وروسته روښانه شي.
و موردل چې چین وایي د افغانستان د سولې بهیر په حساس پړاو کې دی او دا هیواد د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. بلورته افغان سندرغاړي خاپيري نغمه سوله د انساني ژوند لپاره مهمه غني او د هیل لري چې په هیواد کې ژر تر ژره سوله راشي. نغمه وایي ل درې لسی زراحي د سوله لپاره سندري هم وایي. نو موړې د سندري پیغام اغیز د سوله پر واستلو کې مهم بولی. ل میرمن نغمه سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د سوله د ګټو په اړه غږولې ده.
کسول نه یې موږ ژوند ته نه یو خلاص، کسول نه یې موږ محبت مینې ته نه یو خلاص. نو د سول ډیره ضروری ده او هنر چې ده د انساني ژوند یو ژوندۍ تصویر یو ژوندۍ انزور ده. چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري، کسول نه یې ژوند هلته کېدلی نشي.
نغمه جانې، تاسو د سول لپاره څومره سندرې ویلې دي؟
د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې د صوبات د ملي ګټو د پاره ما سندري ویلې دي او همیشه می پر ولوس باندې را کړې ده چې افغانستان د جوړولو دی نه دورانولو. ما ډېرې ملي سندري ویلې دي چې په دې اواخرو کې می د پیر محمد صاحب کاروان شیرونه چې د سولې شیرونه وایي او ربابي ملنګ راسه، دا ډېر زیات خلکو خوښه کړل چې هغه هم د سولې د پاره وو. بل سندره چې لالای به می بیمار نشي اناري دی وطن، همدارنګه د نه د وطن د ابوی ورکه زویا د زړګي سره بس دی راشه کنه.
آیا فکر کوي په هنر شیر سندرو سوله راتلی شي دا غیز لري
په یوه نیمه خبره په زړه باندې ډیر زیات تاثیر اچي زړه نرمي خو متاسفانه چې زموش پر رسانو کې ډیر بکواس سندري نشریږي د کوم حالات اوس روان دي د دې حالات سره سم هغه سندري نه نشریږي چې د سولې او د مینې او ورورولي خبروي سوله راولي دا سندره ته دی بيخي ارزښت نه ورکې یو بل سندره مې چې په خوا هم ویلای وو اوس مې بیا د سره دا سندره تازه کړله په نوې موزیک مې ثبت کړې د چې تاسو ته به ډالې کوم تر اوسه مې ویډیو هم نه ده جوړ کړې خو تاسو ته ډالې کوم د سولې په خاطر چې نه شریکې چې زموږ د مرور ورونو غوږو ته هم دا سندره ورسېږي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ورزوننګ راهارته د ننګرهار د عام روغتیا مسولین وایي چې لا هم په دغه ولایت کې ملاریا یو غوښون کې ناروغي ده. دغه ولایت د عام روغتیا رئیس نصیر احمد درانی نن یک شنبه په دیاړه مراسم کې ویلي چې د ټول هیواد په کچه د ملاریا ناروغي نیمایي پیښې په ننګرهار کې ثبتېږي. په دیاړه پام وکړئ د ننګرهار نه زموږ د خبريال راپورته.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی یک شنبه جلال آباد ښار کې د ملاریا پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټول هیواد په کچه د ملاریا ناروغۍ نمایي بیخې په ننګرهار کې ثبتېږي. د دورانی په خبره د ملاریا پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ دا ځل د ملاریا پر وړاندې یو موټی شی تر عنوان لاندې نمانځي. نوموړې وایي کام خلک په خپل سیمو کې د ډیرانونو او ولاړو وبو مخنیوي وکړي نو تر ډیره لا یاد ناروغي شورل کېدې شي.
د افغانستان د ملاریا ټول واقعیات 50% باندې حاکی او تر دې زیاتې د کوڅو او په سیمه په ټول مشرقي کې د ټول افغانستان واقعیات د ملاریا موندل. زموږ د ملاریا واقعیات درې کاله مخکې په ننګرهار کې یوازې د پیوی واقعیات چې د یو لک یا سل زره په حدودو کې وو د تیرو دریو کلونو په جریان کې موږ 50
د ننګرهار د عامې روغتیا د رئیس په خبره د پخوا په پرتله روغتیایي تدابیر زیات شوي دي چې لامل یې په ننګرهار کې د ملاریا په پیښو کې نه یوازې کموالی راغلی بلکې سږ کال د ملاریا د ناروغۍ له امله د مړینې هیڅ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د عامې روغتیا رئیس په خبره سږ کال به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 3 میلیونه پشخانی وویشي تر څو د ملاریا ناروغۍ مخنیوی په سم ډول وکړی شي. د ننګرهار والی زیاولها کمر خیل بیا یادی غونډې ته د وینا پر مهال د ملاریا ناروغۍ څخه د مخنیوي په برخه کې له روغتیایي مسؤلینو وغوښتل چې د عامه پوهاوي لړۍ د چټکه کړي تر څو د ملاریا ناروغۍ مخه نیول شوې وي. د ننګرهار ځایي اوسیدونکي هم له روغتیایي مسؤلینو غواړي چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې په سم ډول عملي کړي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ملاریا ناروغۍ پیښې له 50 سلنه 2 سلنه ته راکمې شوې خو له دې سره سره تیر کال په دغه هیواد کې په ملاریا د 150 زرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي د هستوګنیزو نمرو په پروژه کې د پولیسو لپاره پوځي تاسیسات نه جوړیږي. دوی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د همدې نمرو په شاوخوا کې پولیسو ته د ودانیو جوړولو چارې پیل شوي. د خوست امنیه قمندانې بیا د بارګینونو په سیمه کې د ځمکه خپل ملکیت بولي او وایي دولت دې خلکو ته کوم بل ځای کې نمرې وویشي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی ته د نمرو لپاره په ویشل شوی پروژه کې د ملي پولیسو لپاره تاسیسات نه جوړیږي. د یادو نمرو مالکین چې شمیر یې نږدې سلو تنو ته رسیږي، د شنبې ورځې ناوخت رسنیو ته په یوه خبري ناسته کې وویل دوی به په دې ځای کې د امنیې قمندانۍ د تاسیساتو د کار د بندېدو لپاره لاریونونه وکړي. یو تن ویناوال حاجي جمال تڼۍ وویل
د ایرزرو صاحب په نوم یوه پروژه لري چې د دوه نوې کې تقریبا موږ ته توضیح شوی دی او په اوسني وخت کې دا چې ټول تایم راحلې خلاص شوی دی قمندان د امنیې ویرغلای دای په خپل سرول تکور کې کو ویر سره ده دی چې کومندان صاحب ته ولایتي در هم ټول په عموم کې دي چې دولته کومندانی یوانې زمي غرفان باید جوړه نشي، در هيشي نمرې دي دولته باید کومندانی جوړه نشي.
د مطبوعاتي کانفرنس یو بل ویناوال حاجی منډایر وای دا سیمه په تفصیلی پلان، رهایشی پلان او اس ډی اف پلان کې د استوګنی سیمه ده.
دا هغه بودیجا دای ځای کوي چې سفراتلونکو کې یو کال بعد نیم کال بعد بیا هم د تخریبيږي، ځکه د پلان مخه دای نشینی وای. نو موږ دا وایو تفصیلی پلان مخه د نن نسی ترڅو دغه بودیجا چې دا کومندنۍ لپاره منظور شوی ده دا د پیدری کمپلیکس شاته چې کوم ځای د هاته څه فکر کوم نوې جربه د څومره د ځمکه ورته مشخصه شوې ده په هغه ځای کې د بودیجا مصرف کی.
خوست امنیه قماندان پاسوال محمد داوود امین وای یا د سیمه چې څه باندې 200 جربه مساحت لري د خوست امنیه قماندانۍ ملکیت دی. البته دولت کولای شي د نمرو مستحقینو ته په کوم بل مناسب ځای کې نمرې ووشي. د زیاتوی د تاسیساتو لپاره 99 میلیون افغانۍ بودیجه منظوره شوه او کورنۍ چار وزارت دوی ته په جدیت د کار د پیلولو امر کړی دی.
خپل مهم سبي امنیتی چې تاسو خپل قومندانی جدن شروع کوي کار په دې ارتباط مو خپل کار شروع کړی دی. کچرته نمرې چا اخیستې دي دولت کولی شي دا نمره په بل ځای کې هم ورکړي. 240 متره ثابت شوه دا د موږ قواله ځکه ټول شیان د موږ سره دي. وزارت داخلې د ځمکو جایدادو صلاحیت د وزارت داخلې سره دی.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ولایتي اداره د اس ډی اف پلان پلي کېدو ته ژمنه ده. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
د نظامي شورا د پریکړې له مخې امنیه قمندانۍ تاسیسات به یو بل مناسب ځای کې د ستراتیژیک پلان له مخې جوړ شي. په دې اړه موږ کورنیو چارو محترم وزارت ته هم موضوع په مکتوبي ډول لیږلی ترڅو د اس ډی اف پلان د تطبیق په وړاندې خنډونه له منځه لاړ او په ټولو معیارونو برابر ښار ولرو.
دا چې په خوست ښار کې د ځمکو قیمت لوړ دی نو له کلونو راهیسې په دې ښار کې د نمرو مسله جنجالمنه مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکي په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي ترڅو د خوست ښار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نشي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصویح کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو سیمایزه موضوع اخلو چې له افغانستان سره هم اړیکه لري. نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر وایي هند ته د غیر ضروري سفره ډډه وشي. فرید مامونزی دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. نوموړي وویل په تیرو څلور ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په هند کې په کورونا اخته شوي دي او دا هیواد له یو لوی روغتیایي بحران سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هندوستان د شنبې په ورځ د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د نړۍ په کچه بې سابقه د کورونا ویروس نوې پیښې ثبت کړې دي. راپورونه وایي چې د دې هیواد روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له شدید کمی سره مخامخ دي. اجمالاً په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره په هند کې د کورونا وبا په وروستي وضعیت او هند ته د افغانانو پر راتګ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې هلته د کورونا څپه څنګه روانه ده.
په ټول هندوستان کې په خاص ډول د مهاراشتر په ایالات کې او د ډیلی په ښار کې د ډیلی په خوښه کې ډیر په صورت باندې دا ویروس پور شوی دی. نوې کیسونه تقریبا څلورم ورځ ده چې د 3 لکه نه پورته نوې کیسونه ثبتېږي. نږدې 10,000 انسانان په تیرو 4 ورځو کې تلف شوي دي، دلته په حق رسیدلی دي. هغه لازم ټول صحیح امکانات وجود نه لري. د اکسیجن کمی سره هندستان مخ دی. روغتونونو کې هغه لازم صحیح خدمات نه دي میسره. د دوا د کمی سره هندستان مخ دی. د یکشنبه په ورځ په ډیلی کې قرنطین د یوې هفتې لپاره نور هم وغځېدو. په لوی ایالتونو کې او په لوی ښارونو کې قرنطین په مختلفو شکلونو باندې دی. هند په صحیح لحاظ د یو لوی بحران سره مخ دی.
د کرونا وروستۍ څپې په هندستان کې د دغه عام افغانانو په ژوند څومره اغیز کړی او همدارنګه د تاسو د کنسلګری او سفارت چارې څومره اغیز باندې کړی؟
ان سبب د کرونا وروستۍ څپې اغیز په هند کې په ټولو کارونو باندې کړی دی. زمونږ لوی سفارت هم د دې څپې نه اغیزمن شوی دی. زمونږ دولتي نهادونو سره کم اړیکه چوا، کم تماس چوا، هغه ضعیف شوی دی، ځکه هغه نهادونه هغه بسته دي، تړل شوی دي. د نورو ډیپلوماټیک ماموریتونو سره اړیکې کمزوري شوی دي. میشت ډیپلوماټیک ماموریتونه په نیو ډیلی کې ټول تړل شوی دي. کونسلي خدمات د ډیرو ممالکو متوقف شوی دي، هغه هم اغیزمن شوی دي. ولې موږ خپل کونسلي خدمات مکمل نشو قطع کولای؟ دلته ډیر زیات افغانان دي. کونسلي خدمات مو محدود کړی دي، ولې تړلې نه دي؟ موږ په دې باندې کار کوو چې په دې وضعیت کې څنګه خپل هیوادوالو ته هغه لازم خدمات وړاندې کو. د کونسلي خدماتو په استثناء باندې نور ډیپلوماټیک خدمات مو متوقف کړی دي.
هغه افغانان چې غواړي په دې ورځو کې هندوستان ته سفر وکړي چې ډېرې د درملنې لپاره هلته ځي، هغوی ته د کرونا د غوړستې څپې چې په هندوستان کې راپورته شوې د وضعیت څه ډول کړي؟
شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی. دا چې د یوې مریستیا د علاج لپاره هند ته راځي، خو نه خسته د مریستیا په حالت کې د په کرونا باندې مبتلا کیږي، یو تکلیف نور هم ډېریږي. او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې، په تیرو هفته لس ورځو کې ډیر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفاخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسیدلي دي. تقریبا هر ورځ دوه درې داسې واقعیت لرو. هغه مسافرینو نه، هغه افغانانو نه چې هند ته د سفر اراده لري، سپارښتنه مې ورته دا ده چې په دې شرایطو کې هند ته سفر ونه کړي، غیر ضروري سفر نه ډډه وشي. که یو سفر ډیر زیات اړین یا ډیر زیات ضروري، بیا سفارت لارښودونه شریک کړي دي. دغه لارښودونه زمونږ د فیسبوک په پاڼه هم پراته دي، په ویب سایټ هم پراته دي، چې هغه ټول لازم ګایډلاینونه، هغه لازم اصول چې د هند حکومت لخوا وضع شوي دي، هغه په نظر کې ولري. د ماسک همیشه کارول دي، اجتماعي فاصله مراتول دي، او که امکانات د واکسین په کابل کې دی ولري، چې د دې نمخ کې چې سفر هند ته کوي، چې د واکسین هغه شارت واخلي، دغه نه پس هند ته سفر وکړي. بیا هم تکراروم چې د غیر ضروري سفرونو نه په کلکه باندې ډډه وشي. د تداوی لپاره دا وخت لازم نه دی چې هند ته څوک راشي، ځکه د هند په خپلو شفاخانو کې زه نشته لري. د یو میلیون نه پورته خلک په دې مرستیا باندې په تیرو درې ورځو کې مبتلا شوی دي.
په هند کې افغان سفیر فرید مامونزه یو چې ویلې هند ته د غیر ضروري سفره ډډه وشي. له تیرو درې ورځو راهیسې په هند کې د کورونا څپه ګړندۍ روانه ده، او یو هندي چارواکي دا په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي سونامي بللې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام لري. ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته په کابل کې د ماخام شپږنیمه بجې کې دونکو دي. همکار می مقیم نائب راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي مایکرو تاسو